سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تر روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل وایي سر له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 کانټینرونو لیکت پیلېږي خانچان علی کوزی نن جمال از در ریډیو سره خبرو کې له پاکستانی چارواکو سره تر بحثونو وروسته د دغه زورګونو ایثار کړه شو کانټینرونو د خوشی کېدو د موافقه خبره وکړه د په وینا په دغه ایثار کړه شو کانټینرونو کې څلور سوې داسې دي چې په حساس یا نیټ کیف لیست کې راځي چې د هغوی په باب به په راتلونکي کې خبرې کیږي او په دې فیصله کې شامل نه دي په کراچۍ بندر کې لیک تر لګه دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینرونه بند پاتې دي اسلام آباد اکتوبر په دریمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو له خوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګاوه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې تېرې اونۍ د اسلام آباد له خوا افغانستان ته پر لیږدونکو مالونو 90% او پر ترانزیتي تړون کې نور بدلونونه رد کړي وو د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له پاکستان افغانستان ته د اخراج شوو بې اسنادو افغانانو شمیر 3,400 کسانو ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ عمومي ادارې پرون په خپل ایک شبکې افغاني ټویټر لیکلی دی چې دغه کسان په داسې حال کې افغانستان ته اخراج شوي چې وضعیت یې کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ډله ییز ستنېدنه د مرستې او همکارۍ پر ظرفیت څونو فشار زیاتوي پاکستان د اکتوبر تر یو دیشمې په خپل خاوره کې بیا اسنادو کډوالو ته چې ډېره برخه افغانان دي مهلت وټاکه چې له پوره کېدو سره یې د نومبر میاشتې له نومړۍ و افغانستان ته د بیا اسنادو افغانانو د اخراج پروسه ګړندۍ شوه پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,800,000 قانوني اسناد لري خو ځینو افغانانو شکایت کړی دی چې د قانوني اسنادو لالرولو سره سره نیول شوی افغانستان ته شړل شوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فائق د یوې معترضې افغان میرمنې پریسا زاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه اغلی فائق تیر شپه په خپل ټولنیز شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې د طالبانو دغه اقدام د اسلامي او کلتوري ارزښتونو د غرض د بشري حقوقو او د ازادۍ او د اساساتو خلاف عمل دی اغلی فائق د میرمن آزاده د نیولو پیښه په کلکه غندلې د هغې او د نورو معترضو خوځو د بشري حقوقو د مدافعینو د فوري خوشی کېدو غوښتنه نه کړی دا طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د غورزنګ د خزو د غورزنګ کړی پریسا زاده 13 شنبه په کابل کې نیولې ده د طالبانو ویندویانو د دې پیښې په باب تفسیره نه ده کړې ټاکل شوې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په لنډ سفر جرمني ته لاړ شي د سفر داسې وخت کېږي چې ترکیه او جرمني د اسرایل او حماس د جګړې په باب متفاوت درځونه لري اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه حماس ټله د روسي سازمان په توګه پیژني ټاکل شوې اردوغان د جرمني له صدر اعظم اولف شولز او له ولسمشر سره چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري وګوري شولز په مې میاشت کې تر بیا ټاکل کېدو وروسته اردوغان ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه د سفر داسې وخت کې کېږي چې د برلین او انقره ترمنځ د اکتوبر په اومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلو تر حملې وروسته کړکېچ زیات شوی دی له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیات روان دي او د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې له ایران سره د خپلو ارتباطاتو له کانالونو په استفاده د پیغام تهران ته ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي د رویټرز خبري اژانس د پرنی راپور له مخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون پنجشنبه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي موږ یقینا دوی هڅو چې له دغو کرخو په استفاده ایرانیانو ته دا خبره تکرار کړي چې موږ نه غواړو په سیمه کې د نښتو د ژورتیا یا هم تشدید شاهدان اوسو کربی د خبره د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چین ولسمشر شی جنګ پینګ ډاډ ترلاسه کړی چې هغه به له ایران او غواړي څو په سوریا او عراق کې پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونیسي خبرونه مو واورېدل له وړاندې درته دا مطالب لرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د سیستم د څارنې د ویش پر څارنې باندې دوی غښتلې څارنه لري. همدارنګه د دغه وزارت ویاند میټو میلر په خبري کانفرانس کې د خبره د سیګار روسي راپورته کړې ده. بشه د سیګار پر روسي راپور کې په افغانستان کې د مرستو د ویش پاړه باندې څه راغلي دي د بده توړاندې په راپور کې وایي. همدارنګه د بشري حقونو سازمان فریډم نو ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ نصیر احمد فایق د پاریسا آزاده د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د پاریسا آزاده د ژوند په اړه او همدارنګه د چولې د ښځې په افغانستان کې نیول کېږي جزئیات درته لرو. همدارنګه د افغانستان شمال ته به هم وشو چې د سالنګ د لویې لارې د تړل کېدو نه وروسته یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي شکایت لري.
یار خونه سړک کندو کپر به خراب به سړک او بل خونه بیروبار ډیر زیات وي نو مسافرین خپل په وخت نه رسیدي دغه ډیر جدي مشکل ده.
نرمه طالب هم شته ملتیا مواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د مرستو په سیستم د څارنې غښتلې بهیر لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر تېر ورځ په یوه خبري کانفرانس کې د څرګندونې د افغانستان په بیرغونه کې د امریکا د سرګرې ادارې سیګار مشر د روسي او څرګندونې په خبرګون کې وکړي. د سیګار مشر جانس کوپو د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ ویلي وو چې طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي او یا د دغه مرستو زیات اندازه یې د خپل ځان په ګټه کارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان یې دا کوي چې په داسې حال کې چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي د بهرنیو مرستو په ویش کې خپلوي او ملګرتیا پالل کیږي. تفصیل په دې پورې کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو مرستو د حیف او میل کولو په اړه د افغانستان په بیارغونه د امریکا د څارګري ادارې سیګار د مشر جانسوب کو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو په سیستم د څارنې غښتلې بهیر لري. د دې وزارت ویاند میتیو میلر د پنځم به پورز ناوخته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د وی پښتنې په جواب کې ویل امریکا په افغانستان کې له حق او باوري نړیوالو بنسټونو سره کار کوي چې د افغانستان په اثر په ننګونکو هیوادونو کې د کار کولو پراخه تجربه لري.
We continually assess our activities to ensure both our
مګر زونو ته دوام ورکو ترڅو ډارمن شو چې مرستې اړو خلکو ته رسیږي. زموږ همکاران د مرستو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره لازمي تابعیت ولري. کچېرې د مرستو په برابرولو کې له سره غور کولو ته اړتیا وي موږ به په دې برخه کې ګامونه واخلو.
د افغانستان په بیارغونه د امریکا د څارګري ادارې سیګار مشر جانسوب کو د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبان د نړیوالو مرستو د پام وړ برخه خپلو جیبونو ته اچوي. جانسوب کو ویلي وو چې د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د ترهګریزو فعالیتونو د تغذیې په سرچینې بدلې شوې دي. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم متحده ایالات د افغانانو تر ټولو ستر مالی مرستندویان دي. جانسوب کو ادا کړی و چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندوی ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبانو د جانسوب کو د دغه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې نوې ځواب کړي خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. خو یو شمېر بېوزله افغانان چې له سختې بیکارۍ شکایت کوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې هغه خلکو ته رسیږي چې د طالبانو غړي وي یا هم له دوی سره خپلوي او دوستي ولري. د کابل اوسیدونکي وزیر ګل او د ننګرهار اوسیدونکي جناغا ازادي راډیو ته وویل
په خامند راسي معاملې ولې په وسوم دا غسي د ژوند ټال ټول چاري رواني دي. بس څو خپلوان ولري بس طالبانو کې مواد نه ماغو کې یو ځپی ماغو ته پاده کې بيخي ژوند سخت ده. د بچینو مکتبونه راو باسل تعلیم نشته ده. بس
کومه هفته کې دوه ورځې کار وکړو بیرته درې ورځې موږ سره بیا کار نه د دوه ورځې کې موږ له دوم راو ګړو شم دي دوه ورځې کې بیرته وخرو کور کې ټول ماشومان چې ګوري هغه یار هغه درته چې ګوري خپل درته ګوري سړی بيخي یاران شي څوک مواد دی پاندې رقم بس چې څوک پکې پیژنې خو وستانو پکې لګي.
دوی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې بشري مرستې باید په خپلو لاسونو له کومې لاسوهنې پرته په بېوزله کسانو وویشي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری اوج ته رسیدلې او افغانان تر بل هر وخت له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د افغانستان په بیارغونه د امریکا د څارګري ادارې سیګار هم په خپل راپور کې ویلي و چې افغانان له یو ناټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته. د بشری حقوقو سازمان فریډم نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د پاریسا زاده په ګډون د بشری او د ښځو د حقونو د مدافعینو نیول په کلکه غندلی او د دوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. همدا شیبه په سټوډیو کې را سره زموږ همکار حسیب تلاش دی. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که د دغه سازمان د غوښتنې په اړه نور جزئیات موږ سره شریک کړئ.
سلامونه. د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپانا لیکلی چې طالبان باید پر فعالانو خپل بریدونه ودروي او هغه فعالان چې په بند کې دي ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان لیکلی پاریسا آزاده چې یو خزینه مظاهره کوونکې و په کابل کې د طالبانو لخوا برمته شوې ده. د هغې ځای معلوم نه دی او جولیا پارسی، ندا پروان او مینا صدیقی له یوې میاشتې زیاتې موده کېږي چې د طالبانو په زندانونو کې دي. دغه شان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د دې عمل په غندلو سره د میرمن ازادۍ د نیولو په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له بندې د ښځو او بشري حقونو د مدافعینو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون ناوخته د نومبر په 14مه په خپل اکسپانا لیکلي چې دا عمل د اسلامي او کلتوري ارزښتونو او همدارنګه د بشري حقوقو د بنسټیزو اصولو او ازادۍ خلاف کار دی. د خبرګون وروسته له دغه دی چې د ازادۍ او عدالت لپاره د ښځو خوځښت ادا وکړه چې د ښځو د حقوقو فعال او د دې خوځښت غړي پاریسا آزاده د چهار شنبه په ورځ د طالبانو لخوا نیول شوې ده. د دې خوځښت مسؤل شمایل توانا ازادي رډو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړي د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. د ازادي رډو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ دوی د خپل خوځښت له ادرسه د ښځو پر وړاندې د کاري محدودیتونو او د کورنۍ او د اقتصادي ستونزو په اړه یو اعتراضي پروګرام جوړ کړی و چې په وینا یې په لاره کې کله چې ازادي غوښتل په دې پروګرام کې ګډون وکړي د طالبانو د استخباراتو لخوا تعقیب او په دشت برشي سیمه کې نیول شوې ده. اغله ناصری زیاته کړ چې د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ کورنۍ ته خبر ورکړ چې میرمن آزاده د دوی په بند کې ده. خو د دې په ټوکه دوی او کورنۍ تر اوسه د هغې د ځای او حالت په اړه کوم خبر نه لري. و موږ غوښتل د دې موضوع په اړه د اغله آزادۍ له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت وان زبیولا مجاهد مو د دغه نیونه او اداو په اړه وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر معترض میرمنې او د ښځو او بشري حقوقو فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت په دې نیونو سره غواړي په ټولنه کې ویره رامنځته کړي او د فعالانو غږ غلی کړي. د مبارزو ښځو د خودجوش خوځښت غړي وحیده امیری ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې څرنګه خپل مخالفین وځپي او د دې په وینا په ټولنه کې یو ویره رامنځته کړي او د خلکو غږ غلی کړي. په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې پاریسا آزاده د ښځو او بشري حقوقو څلورمه فعاله ده چې ادا کېږي د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې ده. ندا پروانی د وګي پات وشتمه له میړه او څلور کلن ماشوم سره، جولیا پارسی او د هغې مشر زوی د تلې په پنځمه او منیجه صدیقی د تلې په ولسمه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شوې. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول هم نه تایید او نه هم رد کړی دي. که څه هم ډیری هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو او د دې لړۍ د درول غوښتنه کړې خو طالبان تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
ډیر زیاته مننه کورودان حسیب تلاش و چې د بشري حقوقو سازمان او د ملګرو ملتونو لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست د حقوقتنې په اړه باندې چې له طالبانو یې کړې وه چې پریسا زاده چې د ښځو د حقونو فعاله ده راخوشي کړي او همدارنګه د طالبانو په بن کې د نورو ښځو د راخوشي کېدو په اړه یې غوښتنې موږ سره شریکې کړي. بل پلو یو شمېر مسافر موټر چلوونکي چې د کابل او د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي د ژمي پر رسېدو او د واورې په اورېدو سره د سلنګ له بدیل لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لویې لارې له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې کېږي خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د شیبر خواک له لارې تګ راتګ کوي. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خواک شیبر موټر چلوي وایي چې دا لارې ډېر وخت کې ردي او په ځانګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تېره اونۍ د خواک کوته لاره د واورې له امله د دوه ورځو لپاره بنده شوې وه. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکې ده، خامه دي، موټرونه په ډېرو ستونزو او سختۍ سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافروړونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل
شیبر پلار واوري وري دل دومره ستونزې نه جوړوي ځکه چې دلته دومره واوره نه وریږي خو په دې لاره ستونزه دا ده چې دوه درې ورځې وخت نیسي ځکه ګڼه ګوڼه وي. بار وړونکي موټر هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. په پنجشیر لاره بار وړونکي موټر نه پرېږدي، یوازې مسافر وړونکي موټر ځي خو د واورې او باران له امله دوه درې ورځې بیا هم بندوي.
یو شمېر مسافر چې په دې لارو تګ راتګ کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافر وړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل خروسیدونکی رفیع الله چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ راتګ کوي د سالنګ لویې لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي
یو خونه سړک کندو کپر ده خراب ده سړک او بلې خونه بیروبار ډېر زیات دي نو مسافرین خپل په وخت نه رسیږي. دغه ډېر جدي مشکل ده چې موږ لرو او خلک شکایت لري د مسافرین او د بلې خونه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین به دغه کراګان هم زیات شي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لویې لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي خو نوموړي د دې بدیلې لارې د ستونزو په اړه وویل
خلک جګې کرایې ورکوي. مخکې به 5000 افغانۍ په ټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 20 تنه بار انتقالې ده، اوس 60 تنه بار انتقالېږي د هرات نه د میمنې په لار باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافرو او بار وړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حقشناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لویې لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محب الرحمن رحیمي ویلي وو د دې لارې کار 80% بشپړ شوی او شاوخوا 2 اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې شمېنې 2 ورځې اوښتې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1963 کلونو ترمنځ او د 6 کلونو په موده کې جوړ شوی چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرائیل لوی درستیز ویلي له غزې ترانګې څخه به اسرائیلي ځواکونو پوځي عملیات نورو سیمو ته وغځول شي. هرزی هلوین ویلي دوی د غزې ترانګې په شمال کې د پوځي نظام شندولو ته نږدې شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو پوځیانو د غزې ترانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونې تلاشۍ کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز هر ځای هلی وې نن له غزې تړانګې نورو سیمو ته د اسرائیلي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو د پراختیا خبر ورکړی دی. د جرمني خبري اجانس په حواله هغه ویلي، موږ د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې سوي یو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز نن جمعه په غزه کې د خپلو پوځیانو د کتنې پر مهال زیاته کړې چې د دوی پوځي عملیات به په نورو سیمو کې هم دوام کوي. هرزی حلیبی ویلی د فلسطینیانو د حماس ډلې قومندانان باید په سیستماتیک ډول نابود او زیربناوی ویجاړ کړی سي. د هغه پوینه د دې کار لپاره باید نور سیمې هم د پوځي عملیاتو له کبله په نشه سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پولیو ځواکونو د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز کړی دی. خو اټکل کېږي چې دغه عملیات د غزې د جنوب هغو ساحو ته هم وغځول سي چې لوړاندې ورباندې هوایي حملې سوي دي. اټکل سوی چې د پوځي عملیاتو پراخوالی به په غزه کې بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکو له ډلې 1 میلیون او 6 لکه یې د جګړو له کبله نورو سیمو ته کډه سوي دي. زیات بې ځایه سوي کسان وروسته له هغې د غزې په جنوب کې ځای پر ځای سول چې د اسرائیل پوځ د غزې د شمال له اوسېدونکو وغوښتل چې له سیمې ووځي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشي کړې ده. د فرانسې خبري اجانس خبر ورکړی چې نن هم په غزه کې د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بندېدو د هغو ملکي فلسطینیانو په باب اندېښنې زیاتې کړې چې په دې ودانۍ کې دننه راګیر پاتې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځیانو تېره چهارشنبه د غزې په شمال کې پر الشفا روغتون یرغل وروړ، دغه روغتون د اسرائیل د پوځي عملیاتو د تمرکز په عمده ساحه بدل سوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي په دې ودانۍ کې د سوق او اداري مرکز لري. نن هم د انرژي او تیلو د نه اکمالېدو له کبله په غزې تړانګه کې مخابراتي خدمات په ټپه ولاړ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم لاړ شو مطبوعاتو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې په دې برخه کې به دغه مطبوعاتو ته اجمل آن کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو په اړه یو ریپورت خپور کړی دی. د دې ریپورت په پیل کې خبریال په یوه باراني ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم له دروازې د ستنیدونکو افغانانو کیسه کوي. وایي د اجباري اخراج په یو لوی بهیر کې ستنیدونکي د افغانان چې خپل کورنۍ پاکستان کې پریخي، ځینو یې هیڅکله هغه جګړه ځپلې افغانستان نه دی لیدلی چې میندې او پلرونه یې په کیسې کېدلی وو. ځینې بیا داسې ګڼي چې دوی ته ښایي هغه ښارونه نابلده ښکاره شي چې دوی ترې د 2020 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ وروسته وتلي. هغه ښارونه چې اوس پکې موسیقي غږول او اورېدل منع دي او نجونې ښوونځیو او ښځې پکې کار ته نشي تللی. خو د لیکوال په وینا کله چې دوی خپل بدل شوي هیواد ته ننوځي ډېر کډوال حیرانېږي. هلته هغه پوسټرونه لګېدلي چې راستنېدونکو افغان کډوالو ته په خپل وطن کې د ښه او هوسا ژوند هیله کوي. ټوپک پر غاړه طالب سرتیری ښکاري چې ستنیدونکو کډوالو ته خواړه ورکوي او یا په ګلانو د کډوالو ورستنېدل مانسي. ورځپاڼې په تورخم کې له ورستنېدونکو کډوالو سره نقدي مرستو او موقتي کمپونو ته اشاره کړې او وړاندې هغه اندېښنې راخلي چې افغانستان ته ستنیدونکي کډوال ورسره مخ دي. واشنگتن پوسټ د بشري حقونو د ادارو په حواله وایي هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل کیږي د اندېښنې لپاره دلایل لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د بیاسلي واکمنۍ راوروسته د پخوانیو افغان پوځیانو او حکومتي کسانو تر 200 زیاتې بې محاکمې وژنې ثبت کړي. که څه هم طالب واکمنو دا رپورټونه رد کړي، خو د هغه کسانو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندیتوب یوه مهمه اندېښنه ده چې په پخواني حکومت کې پوځي یا نورې حساسې دندې درلودې. ورځپاڼې په دې لیکنه کې همدارنګه د هغه ښځو او نجونو اندېښنې هم راخیستې چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته به د نورو افغان ښځو په څیر له کار او زده کړو بې برخې وي. په لیکنه کې همدارنګه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او سرپناه د نشتوالي په شمول هغه ستونزې هم یادې شوي چې هم به ورسره د هېواد ته ورستن شوي کډوال مخ وي او هم به د افغانستان اوسني واکمن د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو او سنبالولو په چاره کې ورسره مخ وي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د طالبانو د سرتیرو پر هغې وی ویډیو لیکنه خپره کړې چې د کابل په کوڅو کې په رولر بلیډونو ګزمې کوي. دا ویډیو چې په کې د طالبانو د حکومت سرتیری په نظامی یونیفورمونو کې پر واټونو د وسلو سره د سکیټنګ په حال کې لیدل کیږي. ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره پاملرنه وراړولې. ورسپانه وایي په ویډیو کې د طالبانو سرتیری داسې ښکاري چې ماهر سکیټران دي. ټلیګراف برتانوي ورسپانه هم په همدې اړه لیکنه کړې وایي چې د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ورته تایید کړي چې دا ویډیو رښتینی ده او پکې ښکاریدونکي سرتیری د کورنیو چارو وزارت د امن نظام ساتونکي دي چې د ښار په واټونو ګزمې کوي.
اوس به هم په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې اوس بیا د حشره دود بیرته په زیاتېدو دی او خلک کوښښ کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کټوالیو، د بهرنیو وړیا او مرستو دغه لرغونی او ګټور دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډیرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلې دي او ټولګټې کارونه ترسره کوي. ورزو له دغې سیمې جزئیات نورو په دې راپور کې ورو.
د کونړ چکې درې برسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جماعت جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړي. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولې او د جماعت په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصرالله خان صافي د اشر د دود پاره ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د ادرس او کسان د شاو فاکلو نه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شاه کې جمعه جوړیږي مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګر لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړي کې سر کې اوس په کونډې اپ کې ټاکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتې اتیا سل نه پر بل فاتې یو لزور مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی انداش جمعه جوړي انداش نادری کار کې انداش د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتون راشي زلزله وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته ول د ټولګټو چارو تر سره کول تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغه کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تارته لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د امکانات نمي، خدا قوم را جمع کیږي چې اتحاد او تکي سوال خلک را جمع کیږي د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه هم جوړول، په دې شکل سرکونه هم جوړول، د چې څومره لوی کارونه دي دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې دي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول په پښتو کې وړي خپل تور دي.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په مانوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابره دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغه باندې زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ ښارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي، نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
دوی منی مې تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د ازادۍ رادیو د مرکو نه د مرکو د ځانګړې لری یو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل وایي سر له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 کانټینرو د لیک د لړۍ پیلېږي. د خبره خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته کړې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له پاکستان افغانستان ته د اخراج شوو بې اسنادو افغانانو شمېر 3,22,400 کسانو ته رسېدلی دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ عمومي ادارې پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د یوې معترضې افغان میرمنې پریسا آزاده د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فایق د غوښتنه تېره شپه په خپل شبکې افغاني ټویټر کې له طالبانو څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان په بند کې د پریسا آزاده سربیره نورې د ښځو د حقونو فعالانې هم دي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په لنډ سفر جرمني ته لاړ شي. د سفر داسې وخت ترسره کیږي چې جرمني او ترکیه د اسرایل او حماس د جګړې په باب متفاوت درځونه لري. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه باندې پیژني. په دې سفر کې به رجب طیب اردوغان د جرمني له ولسمشر او همدارنګه د دغې هیواد له صدر اعظم سره وګوري.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورسره څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5 نیمې بجې زه باید راځه سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کم او بیا د غوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کم سه کوم د سنټر ته زی او بعد لږه خپل ځان چمتو کم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1 ساعت و 45 دقیقې مال کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر پزله پوری دی، یعنی داسې دی چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعوم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغو نه هر عمل کې زه هغو نه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نسی یا دقیقې نسی موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو تر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي تر ما یې رتبه جګه ده، تر ما یې تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي. بیا سې زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې، هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي. هغه دا ډار نه لري سي زه له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سی هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سی ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سی ته خپلو شاګردانو ته یا کسیرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سي کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه له ما نه مشرم ده، کیدای سي سي د روغتون رئیس هم یي، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په ایسه کې کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
ما لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنو په لیسه کې تر دولسمه صنفه پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو. بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو. ما د درې انتخابو هغه درلوده، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطری خو دیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع بدر توایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې وو. یو لیسه سیکندوس په شار کې وه او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ ول. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه. سار زموږ امتحان ته ورغلو. نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې. هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته. او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کېږي چې واوره وي نو یخ به مو شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي وو دا شیان نه ول. نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب ته طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ. بیا د کابل طب ته لاړئ. هغه مو تر پایه ولوست.
دیارلس و پنځوسم کې کابل طب ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهجرت وکړو راغلم. درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطر مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه. نو د هغو سره بیا موږ هم مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې.
یعنې تاسې له کابله لاړئ پېښور ته. بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه دې له خاطر سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول. د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه وو. سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې. سې د پلار وزیر د صحت په کشمیر کې. بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي.
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو. خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای. خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه. خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته بویلو یو تعداد او هغه زده سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زبله خاطر د تعداد اوس د چانس کې یا تر چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زحمت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شی استعداد خوندنون هغه به هغه کې دلیا چا چې ډېر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیابېدل خو پاکستان کې یو بل سیستم و سي د هغوی هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او دوی د سیټ په حساب راتلل سي په هغه کې زرونه د سې دوی هغه تکړه شاګرد واخیستي کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنه نو اغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کما دستی قصه بون پا یاد ده چی زموږ د اوریدون کله پر پزله پوری وی
خاص جالب خو نه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به او یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر نو نه پېژمه سي په دې کې او درېمه ملګری هم د کشمیر وه آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره م تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا اوم او پنځه اتیا اوم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه د نولس سوه حتاتیا کې زه فارغه سومه هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې شته سي کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سي کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نږدې سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طبه فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاد وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا دوه پنځوس زره پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سی ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصي ورکړې سي زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه سي تاسې باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم. خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو. 1990
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زور پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوی چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول. هغه موږ ته د سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد لږه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې ام خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم. ام د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسې اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي. یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې ستمیله نږدې نه ده لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده. خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده. امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. څه وایي اوس شاژې ماشاءالله پنځم کال ده. ځم کې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د د صحی اوبو ورکول دی دی وینې هغه د مایا کول دی یا تیارول دی مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي. تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لویو استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکڅوک وای چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې څه کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی لکه ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه یې د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې، نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی لشرون امده خبره واسی تب دلتا خپل مسلک نه پر مخ بیای په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سې دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio